رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی، چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترس پرون د سې شمې په ورځ د مهاجرو د نړیوالې ورځې د لمانځنو په وخت کې ویلي، په دې باب سخت اندېښنه لري چې په سرمایه داره ملکونو کې د مهاجرو د بیا آبادۍ دپاره چانسونه او فرصتونه کم شوي دي. د امریکا د خزانې وزارت په روسیې او د اوکراین په بیلتون غوښتونکو د نورو بندیزونو د لګولو اعلان کړی دی، او قطر ته د ترکیې عسکر رسیدلي او په دې توګه غواړي چې د هغه ملک سره خپل ملاتړ څرګند کاندي. او دا دی اوس پوره خبرونه واورئ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترس پرون د سې شنبې په ورځ په نړۍ کې د مهاجرو د ورځې د لمانځلو په وخت په دې باب اندېښنه څرګنده کړې چې په سرمایه داره ملکونو کې د مهاجرو د بیا آبادۍ دپاره فرصتونه او چانسونه کم شوي دي. هغه په دې ټینګار وکړ چې په نړۍ کې د هغو مهاجرو د ستونزو د حل دپاره باید هڅې وشي چې په زور د خپلو کورونو نه ویستلو ته مجبوره شوي دي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د مهاجرو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې بیانیه کې ویلي چې امریکا به د مهاجرو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي، او هم د هغو ملکونو نه مننه کړې چې مهاجر پکې پراته دي. په ټولې نړۍ کې امریکا د مهاجرو سره زیاته بشري مرسته کوي. پرون د امریکا د خزانې وزارت په روسیې او د اوکراین په بیلتون غوښتونکو باندې د نورو اقتصادي بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. دغه فیصله په داسې وخت کې شوې چې هلته د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د اوکراین د جمهور رئیس پیترو پروشینکو سره ملاقات درلود. دغه نوي بندیزونه زیات هغو 38 شخصي او تجارتي کمپنیو ته متوجه دي چې اوس هم د اوکراین په ختیځ کې د روان جنجال په دوام کې لاس لري. په دغو کمپنیو باندې به تاوان او جریمه تر هغې پورې دوام پیدا کاندي تر څو پورې چې روسیې د 2015 او د 2015 کال د سولې د موافقو شرایط نه وي منلي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د قطر سره د سعودي عربستان او د هغه ملک د نورو عربي ګاونډیو ملکونو د سیاسي او تجارتي اړیکو د قطع کولو نه وروسته د ترکیې عسکر قطر ته په دې خاطر رسیدلي چې د قطر سره خپل ملاتړ او یووالی څرګند کړي. د قطر دولتي تلویزیون پرون د خپل ملک په پایتخت دوها کې د ترکیې د عسکرو د رارسیدلو راپورونه خپاره کړي، مګر دا یې نه دي ویلي چې په څومره شمار ترکیې عسکر قطر ته رسیدلي دي. د قطر دولتي تلویزیون یو راپورټ وایي چې د ترکیې عسکر د یکشنبې په ورځ قطر ته په دې مناسبت راغلل چې په ګډو نظامي تمریناتو کې برخه واخلي. د قطر سره د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او د مصر د روابطو د قطع کولو نه وروسته د ترکیې پارلمان په قطر کې د ترکیې عسکرو د ځای په ځای کولو سره موافقه وکړه. د سعودي عربستان په مشرۍ عربي ملکونه په قطر د روسي ډلو سره د مرستې او همکارۍ الزام لګوي، مګر قطر دغه تورونه ردوي. پرون د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ چې د امریکا ویلي دي وبخي پرون د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ویل چې د امریکا د یو امریکایي محصل اتو وایم بار سره د شمالي کوریا سلوک کاملا سپک او د شرم نه ډک دی. هغه وایي کچری پیونګ یانګ هغه ته زر خپل کورته په امریکا کې د تګ اجازه ورکړی وي، نو ممکن د هغې په نتیجه کې به اوس حالات بل شان وي. ښاغلي ټرمپ ویلي دي چې د دغه محصل د کورنۍ سره هم خبرې کړي او هغوی ته خپل تسلیت څرګند کړی دی. دغه 22 کلن محصل چې په کوریا کې تقریبا 1.5 کال بندي وو، خپل کور ته د رسیدلو نه وروسته ډیر زر د دوشنبې په ورځ مړ شو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي دي چې د وایمبار مرګ د شمالي کوریا د مشرانو وحشیانه طبیعت په څرګند ډول بیانوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت نتا ګینګ شونګ د وایمبار مرګ یو تراژیدي بللی او د دې امید څرګند کړی دی چې امریکا او شمالي کوریا به دغه پیښه په مناسبه طریقه سنبال کاندي. روسیا وایي دې ته انتظار وباسي چې دا چې امریکا د سوریې د جنگي الوتکې د ویشتلو او د راغورځولو د پیښې په باب توضیحات ورکړي. پرون د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویل چې مسکو په دې باب په تفصیل معلومات غواړي، مګر امریکا وایي چې دوی د سوریې دغه جنگي الوتکه هغه وخت ویشتله او روي غورځوله چې د سوریې په ډیموکراتیکو قواوو یې چې دوی ملاتړ کوي بمباري وکړه. همدغه راز د امریکا د دفاع وزارت د تیرې میاشتې په آخر کې په یوې حملې کې د داعش د ډلې د یو مهم مذهبي مسلکي غړي مرګ تایید کړی دی. ترکی البنی علی د دغې روسي ډلې لوی مفتي او ملا د مې د میاشتې په 1 نیټه د سوریې د میادین په ښار کې په یو هوایي برید کې ووژل شو. دا خبرونه
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل په مکړی رپورت. افغان چارواکي وایي د دغه هیواد امنیتي وضعیت ته پکتو له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته په جبري توګه د کډوالو د راستنولو لپاره لا هم شرایط برابر نه دي او ټینګار کوي چې هیوادونه باید په جبري توګه د افغان کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې پر خپلو پالیسیو لسره غور وکړي. د افغانستان حکومت په داسې حال کې د پناه غوښتنې نړیواله ورځ په کابل کې ولمانځله چې دغه هیواد ته یو شمیر راستانه سوي کډوال د خپل ژوند پر خراب وضعیت اندېښنه ښیي او وایي حکومت او نورې مرستندوی ادارې د هغوی د ستونزو د لرې کولو په برخه کې پام نه کوي. په دې باره کې له کابله خبریال ممتاز بهیر رپورټ رالېږلی.
په داسې حال کې افغان حکومت د سه‌شنبې په ورځ د جون 6 د پناه غوښتنې نړیواله ورځ ولمانځله چې لا هم افغانستان 15.6 میلیونه کډوال د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې لري چې ډیره برخه یې په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې ژوند کوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د دې ورځې د لمانځلو یوې غونډې ته وویل د سګنیل مریض کال له پیله د جوزا تر وروستۍ نیټې پورې 1,94,000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه راستانه شوي او له تیر کال راهیسې نږدې 1,500 افغانان بیا په جبري توګه له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته راستنول شوي دي. د کډوالو چارو وزیر وویل د دغه هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته په جبري توګه د کډوالو د راستنولو لپاره لا هم شرایط برابر نه دي او ټینګار وکړ چې هیوادونه باید په جبري توګه د افغان کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې پر خپلو پالیسیو له سره غور وکړي.
وضعیت داخلی افغانستان مناسب
هغه ول د افغانستان کورنۍ وضعیت په جبري ډول د کډوالو د راستنولو لپاره مناسب نه دی، لکه څنګه چې د وزیر اکبر خان په پیښه کې له سویډن څخه د ابوالفضل سلطانی په نوم یو ډیپورت شوی کډوال خپل ژوند له لاسه ورکړ. اوسنی وضعیت ته په کتو تمه ده چې هیوادونه افغانستان ته د کډوالو د ډیپورت کولو پر سیاست له سره غور وکړي.
تجدید نظر نمایان
د کډوالو چارو وزیر ویل اروپایي هیوادونو ته د تابعیت او یا قانوني اسنادو د اخیستو لپاره 1,523 کډوالو غوښتنلیکونه سپارلي او زیاته کړه چې ښایي له دې شمیرې څخه 50% پکې ونه منل شي. افغانستان د اروپا د اتحادیې له اکثر غړو هیوادونو سره دو اړخیزې تفاهمنامې لاسلیک کړي چې له مخې هغه افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې اسناد یې نه منل کیږي بیرته افغانستان ته ولیږدول شي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دغه تفاهمنامو ته په اشاره وایي چې دواړه خواوې باید د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د لاسلیک شویو تفاهمنامو عملي کولو ته ژمن پاتې شي.
البته د دې راستا با در نظر داشتي
هغه ول په دې برخه کې باید د افغانستان د شرایطو په پام کې نیولو سره او د هغه مسولیتونو په پام کې نیولو سره چې موږ او هیوادونه یې لرو او د نړیوالو میثاقونو په پام کې نیولو سره عمل وشي او تفاهمنامې یا اعلامې هم د همدې روحیې پر بنسټ لاسلیک شوي دي. موږ باید په عمل کې زیاته او جدي همکاري په مختلفو برخو کې ولرو
مختلف داشته باشیم.
د کډوالو چارو وزارت د غراز وایي چې د روان مریض کال په 13 میاشتو کې 1,94,000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي چې پکې 1,13,000 له ایران او پاتې نور د پاکستان کډوال شامل دي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د UNHCR مشر فتیح عبدالله وویل چې UNHCR تر اوسه له 3,000 کډوالو سره چې افغانستان ته راستانه شوي نغدي مرستې کړې دي. هغه ویل UNHCR ورسره نغدي مرستې کړې. دوی دا مرستې په ابتدایي شیانو لګوي لکه ترانسپورت، غذا او پناه ځای. دا پروګرام زیات فند ته اړتیا لري. زه د زیاتو مرستو غږ کوم.
and I appeal for more support.
خو افغانستان ته یو شمیر راستانه شوی کډوال د خپل ژوند پر خراب وضعیت اندېښنه کوي او وای حکومت او نور مرستندوی ادارې د هغوی د ستونزو د لری کولو په برخه کې پام نه دی کړی. ملالۍ چې نږدې درې میاشتې مخکې له پاکستان څخه افغانستان ته راستنه شوې، د کابل په ختیځ کې د پلچرخي په سیمه کې د کډوالو په یو کمپ کې ژوند کوي، امریکا غږ ته وویل:
ما اولاد په نسمو شي په تم پټ شي، دا څه حل مې د ضرورت تاسو په محل نه کنه. زه دا د خلکو نوکری نه ډیره وزم، د خلکو لتی پرې منځمه دی. هغه روژه کې ما باندې ډیره سخته ده، بیخي مجبوره یم. نه وړه نه مالګه په خدای پرون درې د پیز په کورو ګرځېدلم، هلته اولاد مې ویلي وږي استوري جی مې یو نه وختل، یو ګرد مالګه په خدای دوه ده چې یو کور ته لاړم، دغنه دغنه ګرځې راغلم، ما خطف کې واچول د یو ګرد مالګه دې تاج نور نور چیو مده.
د ملالۍ په څیر زیات شمیر نورې کورنۍ هم د راستنېدونکو کډوالو په کمپونو کې ژوند کوي چې عام د ژوند ډېرو لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دوی له حکومت څخه غواړي چې ورته پام وکړي او هغه ژمنې چې د سرپناه ورکولو او نورو برخو کې ورسره کړي دي عملي کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، د جون د میاشتې شلمه د مهاجرو نړیواله ورځ وه او په پېښور کې دا ورځ هم ولمانځل شوه. په پاکستان کې د افغان مهاجرو د ستونزو په باره کې موږ په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو د مشر عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې ده.
پروگرام افغان مدنی اتحادی
نو په پاکستان کې د افغان مهاجرو د ستونزو د حل په باره کې مو په دې کانفرنس کې څه وویل؟
دا کانفرنس خو یوازې داسې وي چې زه فکر کوم چې دا سلیبریټ لفظ مو ته دومره به، ځکه چې مهاجرت عنوان او د هغې سبجیکټ چې دی هغه د مشقت او تکلیف او دا خبرې دي، بس فقط د اظهار د یک جهاتی په اساس باندې د دغه ورځې د یادونې په اړوند باندې دا موضوع وشوه. عام طور سره د مهاجرینو د مشکلاتو په اړوند باندې دا خبرې فکر کوم دا به نه وي. د مهاجرینو مشکلات به خطر مختلف ډول په نن ورځې جلساتو چې په هغه زموږ پروګرامونه روان دي.
بله، نو راوسو ودیته چې نن ورځ په پاکستان کې افغان مهاجر بیا هم په آرام نه دي، البته د پولیسو د خوا څخه ډیر نه آرام دي. نو د دغه تکلیف او د دې ډول زورونو په باره کې تاسو څه وایست چې د دې ستونزو د حل لاره به څه یې؟ جلیلی صاحب،
زمونږ فکر نه کوم چې د پولیسو هغه ازار وضعیت چې تېر کال د جون او د جولای په میاشت کې په کوم مینوار او په کوم اندازه اوس دانې، او زه په خوشبختۍ سره دا خبره کوم چې په خیبر پښتونخوا کې موږ دا موضوع بالکل تقریبا که دا دغو کوچي زیرو ته هم رسولې ده، دا شاید مبالغه وي، خو کومه کچې اندازې ته هم کمه کړې وه چې کمه کړې چې مخکې نه بېسارې ده. په دې کې هغه کمیټه چې د وزیر اعلی له خوا نه په دې ارتباط باندې ټاکل شوې ده، چې په هغې کې زه هم یم، قومندان ننګیه د پېښور دی او همدارنګه نور چارواکي دي کېږي، هغې باندې موږ په مختلفو لارو چارو باندې غور کړی دی. او دا د نن اومه یا اتمه میاشته چې د هغې نه وروسته 14 فرانک نه چې یو پرچا یا ایف آی آر په دې باندې کټ کېده، هغه بالکل موږ بند کړی دی. په دې اساس د ازار او وضعیت هغه منوال او اندازه چې دغه ډېره کمه ده، لیکن په نورو برخو کې د مهاجرینو مشکلات شته، خصوصا د ایجوکیشن بخش کې، د تعلیم په بخش کې، همدارنګه د صحت په بخش کې مشکلات شته. او هغه موضوع دا ده چې تشکال کال په کال باندې په ایجوکیشن کې او په صحت په بخش کې، د هیلتھ په بخش کې کوم فنډ چې یونیسیار یا انټرنیشنل کمیونټي دلته استعمال او یوز کوي، هغه کال په کال باندې کمیږي. نو همدارنګه هغه فیسلټي او سهولتونه به چې هم مهاجرون د پاغه اندازه ورکوو، هغه هم اوس نشته دی. دغه مشکلات د مهاجرینو شته دی. د مهاجرینو په کیمپونو کې د برقونو مسله شته چې هغه ته اوسه پورې د کیمپونو کې د کمرشل لیبر یعنی فی یونټ د مثال په توګه چې ضعیف خلکو ته شپږ روپۍ ورکول کېږي په مهاجرینو باندې شل روپۍ خرڅول کېږي که نه. همدارنګه نور مشکلات شته دي لیکن د پولیسو په هکله باندې نور مشکلات نشته دي او انشاءالله کوشش کوو چې دا مسله حل شي.
بله جلیلی صاحب، هغه افغان مهاجر چې د پاکستان څخه افغانستان ته ځي او ستانه کیږي شکایت کوي چې حکومت او نورې مرستندوی ادارې د هغوی د ستونزو په لرې کولو کې هیڅ نه کوي. دا مسایل څنګه تاسو په نظر کې نیولی دي؟ د دوی ستونزې چې فرضاً د افغان حکومت سره
یو خدای وي چې هر مهاجر چې افغانستان ته ځي
بله
حکومت چې کوم سیستم منظور کړی افغانستان حکومت حکومت یقیناً موجود ہے لیکن افغانستان حکومت د بحران حکومت ته و دې شکل کې چې چالتہ جګړه روانه ده، روزانه تل تلفات روان دي، هلته نور مصارف دي، هلته نور اولویتونه او ترجیحات دي، د خلکو ژوند او خطر کې دي. دې ټول موضوعات په نظر کې نیول سره به هم د افغانستان حکومت خصوصا او په ځانګړي ډول سره د مهاجرو او مهاجرینو وزارت په دې په هڅه کې دي چې څومره سهولتونه چې هغه مهاجرونو ته ورکول کېږي ورکړي شي هغه ورکوي. د مثال په توګه تاسو یقین کوئ چې په روس کال تر شپږ نیم لکه پورې مهاجرین د خیبر پختونخوا د پاکستان نه لاړل افغانستان، د پنځه لکه خوشه مهاجرین د ایران نه راغلل، د یو میلیون اندازه مهاجرین چې هغه افغانستان کې زیات کېږي هغې ته تقریبا ډېر کم شکایت دغونهغته راځي. لیکن بالعکس ګروپا ته یو میلیون تلې ټول حکومتونه په دې سورس سره چې ګروپا یې لري او دومره امکانات چې اروپا لري تېر کال تر سره موجوده چې یو حکومت په بل حکومت باندې واراچوله او یو حکومت به د بل حکومت سره په دې اړوند باندې مخالفت کوو. د 2002 نه تر اوسه پورې افغانستان ته اون میلیونه مهاجرین د ګاونډي هیوادونو نورو دنیا ته راغلي دي. نو خو تاسو منم کوم سورس چې د افغانستان حکومت دی، کوم امکانات چې د افغانستان حکومت دی هغه ورکول کېږي او انټرنیشنل کمیونټي چې اوس کوم کومکونه په خوا کول اوس هغې توجه سوریې ته ده، د هغې توجه یمن ته ده، د هغې توجه لیبیا ته ده، د هغې توجه د عراق مهاجرینو ته، دې خو توجه کمه شوې ده.
کور مودن ډېر مننه محترم عبدالحمید جلیلی صاحب چې موږ ته معلومات راکړل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
امریکایي مقامات وایي شاید جمهور رئیس ډونالد ترامپ حکومت دې ته چمتو اوسي چې په پاکستان فشار راولي څو په هغه هیواد کې د ترهګرو د ځالو په وړاندې اقدام وکړي چې ورنه په افغانستان بریدونه کوي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
امریکایي چارواکي د نوم د نه اخیستو په شرط رویټرز آژانس ته ویلي چې د پاکستان په وړاندې د جمهور رئیس ترامپ د حکومت د ممکنه غبرګونونو څخه چې پرې بحث کیږي، د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د عملیاتو ډیریدل او پاکستان ته د مرستو بندیدل دي چې ښایي بالاخره د پاکستان مقام د ناټو د یو مهم ملګري په توګه ټیټ کړي. خو د متحده ایالاتو پوځي او سیاسي چارواکي وایي د پاکستان سره پراخ همکاري غواړي او کله چې د امریکا حکومت د افغانستان د 14 کلنې جګړې لپاره په سیمه ییزې ستراتیژي باندې غور کوي نه غواړي د پاکستان سره اړیکې خرابې کړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال جوزف دنفورد د دوشنبې په ورځ د واشنگتن په نېشنل پریس کلب کې ویل چې پاکستان د افغانستان د امنیت لپاره ډیر مهم دی.
دا باید یقیني کړو چې د حقانی شبکه او طالبان په جنوب آسیا کې امن پناه ځای ونه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیمه کې امن کېدل ډیر مهم دی. باید ډاډه شو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ مؤثره سیاسي او پوځي اړیکې موجودې وي. دا کېدای سي په بیلابیلو لارو موږ ته د بریالیتوب زمینه مساعده کړي.
خو تر اوسه لا دقیق اقدام نه دی شوی. سپینه ماڼۍ او د امریکا د دفاع وزارت تر هغه پورې چې د افغانستان د ستراتیژۍ په اکله غور پای ته نه وي رسېدلی په دې اړه زیات بحث نه کوي. په واشنگتن کې د پاکستان سفارت په دیاړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان سفیر اعزاز احمد چودري امریکا غږ ته ویل
جو مې یې کہہ رہا تھا نا کہ پاکستان نے کر کے دی
راشه یا وګوري چې موږ څنګه د دغه سیمې یعنی قبایلی سیمې نه ترګر ختم کړل، موږ ټول ته بلنه ورکو چې راشه او خپلې وګوري. افغانستان باید دا ومني چې پاکستان په خپل ژوندو کې رښتونه دی او هم دغه یوازنی حل دی. د مسالې حل دا نه ده چې افغانستان دی پر موږ په پر لپسې توګه الزامونه ولګي، خو حل یې دا دی چې لاس یو کړو او د ترهګرو پر ضد یو ځای کار وکړو.
متحده ایالات نیت لري چې افغانستان ته نور عسکر ولیږي.
یو پریکړه سوې ده چې جمهور رئیس د دفاع وزیر جیم ماتیس ته صلاحیت ورکړی چې د عسکرو د شمیر په هکله په خپله پریکړه وکړي، خو یوه مهمه خبره چې ممکن رپورټ شوې نه ده هغه دا ده چې د افغانستان لپاره د ماتیس پریکړه د جنوب آسیا لپاره د یوې پراخې ستراتیژۍ په چوکاټ کې کیږي چې د جولای په نیمایي کې به جمهور رئیس ته وړاندې شي.
څېړونکو وایي په پاکستان کې میشت ترهګرو باندې چې په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي د ډیر فشار پرته د اضافي امریکایي عسکرو لیږل به هم ناکام شي. بلکې امریکایي سناتور جان مکین د ولسمشر ترامپ پر ادارې د دې لپاره انتقاد وکړ چې په افغانستان کې د بریالیتوب په خاطر د ستراتیژۍ په جوړولو کې پاتې راغلی ده. خو د کانګرس ځینو نورو غړو د ولسمشر ترامپ دا پریکړه مثبته بللی چې دفاع وزیر جیم ماتیس ته د افغانستان د ستراتیژۍ د جوړولو واک ورکړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د ننګرهار والي ګلاب منګل او نورو چارواکو پرون د پچرګام ولسوالۍ د تورې بوړې سیمې ته تللې او هلته یې رسنیو ته ویلي چې دغه سیمه یې نږدې ټوله له داعش څخه پاکه کړې ده. په دې باره کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی رپورټ راکوي.
که څه هم حکومتي مقامات وایي چې د پچیراګام د تورې بوړې ډېرې سیمې له داعش وسلوالو نیولې، خو له پلازمېنې کابل نه د دغو عملیاتو د څار لپاره ورغلی پلاوی وایي لام د تورې بوړې پر 60% خاوره د داعش ولکه ټینګه ده. نن ورځ د پچیراګام ولسوالۍ د الپخیل واغې سیمې ته د ننګرهار والي او نور چارواکي ورغلي وو چې تازه تازه د داعش له حضوره پاکه شوې. والی ګلاب منګل په سیمه کې خبریالانو ته وویل حکومت نږدې ټوله توره بوړه نیولې ده.
توره بوړې سیمه او دا دره چې تر پایه پورې غځېدلې ده، دلته زموږ وسلوال ځواکونه د تصفیې په حالت کې دي. زه د پچیراګام د ولسوالۍ خلکو ته په خاص ډول او د ننګرهار ولسونو ته ډاډ ورکوم چې د داعش ځواکونه به انشاءالله ونه کولی شي هغه پلانونه او پروګرامونه چې دوی لري هغه بدلته دوی کولی شي عملي کړي.
حکومتي ځواکونو تیره ورځ اعلان وکړ چې د الپخیلو سیمې بشپړ له داعش وسلوالو پاکه کړي، خو سیمه ییزو چارواکو ویل چې د دغې سیمې په بره سرونو کې لا هم د اسلامي دولت ډله کلک مقاومت کوي. سیمې ته په نننی سفر کې د ولسي جرګې غړي ظاهر قدیر هم د چارواکو ملتیا کوله. قدیر د یو پلاوی په مشرۍ له کابل نه د پچیراګام ولسوالۍ کې د داعش پر وړاندې د روانو عملیاتو د څار لپاره ټاکل شوی. هغه په سیمه کې خبریالانو ته وویل امنیتي ځواکونو تر اوسه د تورې بورې ایله 40% خاوره نیولې او 10 لوی او واړه کلي لا د داعش په پنجو کې دي.
برټانګۍ، ګوزارا، وچلګډ، نختر ټنډۍ، پړانګدارا، سالیګول، شبدارا، زیړان کندو، شهیدانو څنګه درې کلي نور هم خوسه پوری سلویخ سلنا تور بوڑا د حکومت په لاس کې ده او شپیته سلنا تور بوڑا داعش سره ده.
هغه په حکومتي چارواکو غوږ کې چې مرکزی ادارې ته د سم معلومات ورورسي. وړم ورځ دفاع وزارت اعلان کړو چې تور بوڑا بیرته حکومتي ځواکونه نیولې ده، خو ځایي چارواکي وایي شاهدان وایي دغه جګړې ګټلو ته لا ډیر کلی پاتې دي. له دغو جګړو سلګونه کورنۍ خپلې مینې پریښي او خوندي سیمو ته تښتېدلي، خو تر اوسه لا د دغو کډوالو سمه شمېرنه نه ده شوې. کډوالې کورنۍ وایي ډک کورونه پریښودي او د پردو په مینو کې د روژې سختۍ په خوارۍ تېروي.
مرخانۍ کې مې کور دی خان، او نیم کور مې بر غره کې پورته وتښتېد، نیم کتره وتښتېد، هغه غره کې سار څه زه کته راغلم. اوس کور مې پچیر میاګانو کې دی او زه دغلته پرون راغلم، پورته شکم هغه پورته اردو نه پرېښودم، بېته راوګرځېدم.
اخوا د ننګرهار والی ګلاب منګل وایي د کډوالو کورنیو لپاره د مرستو پر تابعیو کار کړي.
هغه کورنۍ زموږ هغه عزیزان چې دغو جګړو له امله دوی بې ځای شوي دي، د هغوی سره به بشري، غیر بشري، د خوراکي موادو، او نور کومکونه به ان شاء الله د دوی سره کیږي.
په تور بوره مهمه او ستراتیژیک سیمه تیر او نه د داعش ډلې خپل ولکټینګ کړه او طالب وسلوالي لدغه سیمه وزغلول. تور بوره د شوروي اتحاد پر وړاندې د جهادي قومندانانو لپاره خوندي سیمه وه او دغلته د لوی مسشتون خود القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن هم دغلته د پناه اخیستو لپاره اړ کړه چې ویل کېږي وروسته له همدې لارې پاکستان ته مخه وکړه. د ډیرو په باور حکومت د دغې سیمې نیول خورا مهم دي، کنه نو د داعش وسلوالو لپاره یوه مهمه پناهګاه کېدای شي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې 40% افغان ماشومان له تاوتریخوالي څخه ځوریږي. نور جزئیات په دې رپورت کې واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو تازه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې 9% ماشومان بے ځای سوي. د دې کمیسیون چارواکي وایي 40% ماشومان له فزیکی او همدومره له رواني تاوتریخوالي سره مخ سوي. دا څېړنه ښیي چې 1% ماشومان دولتي ارګانونو او خصوصي کسانو په پوځي ډلو کې شامل کړي، خو د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په جګړه کې له ماشومانو څخه د ګټې اخیستنې په اړه په دې څېړنه کې څه نسته.
راغلو د مخالفینو په هغه کې تاسو لیدلې دي چې په مطبوعاتو کې هغه ماشومان چې سن د دوی عمر د 3 کال څخه راټیټ دی نیول شوي دي وخت نه وخت. موږ بار بار په خپلو مطبوعاتي اعلامیو کې د جنگ دواړو خواو ته خواست کړی چې دوی د بین المللي بشر دوستانه قوانین او دوی د جنگ قوانین او په خاصه توګه د ماشومانو د حقونو کنونسیون ته چې هغه د دوی 3 او 1 او 3 ماده صراحت لري چې ماشومان باید په هیڅ نوه حالاتو کې په جنگ کې ښکیل نه وي دغه اقدامات وکړي. بس
دا څېړنه ښیي چې د روغتیا په برخه کې د درملو د بیل وړوالی، د ډاکټرانو نشتوالی او له روغتیايي مرکزونو لرې والی د افغان ماشومانو لوی ننګونې دي. په څېړنه کې راغلي چې 10% ماشومانو ویلي چې تر اوسه نه دي واکسین سوي.
واد بد تاثیر وز دغه دي، ته وینې په دې کوڅو کې د ماشومان په دې مټ کم ګرځي، په دې خاورې کم ګرځي، په دې ګرمۍ کم ګرځي. دا ژوند او زندگی الات چې څوک پر په خواري او په درس او په تعلیم اخته وي هغه نه په دې خارو کې گزاران کینه، په دې ژوند کې کی د خپل پر هغه خپل پر خواري ولاړ دي، خپل خواري کوي. الات او زندگی د ډیر پر د ماشومان باندې سخت چې وسنه د مکتب په پیدا کې نه کلینیک ستانه او بل څه. موږ یو ماشوم چې مریضان سي وسالانه زیات ماشومان مریضان دي، موږ په دې کم کې کلینیک نه لرو.
کارپوهان وایي په افغانستان کې ماشومان د جګړې قربانيان دي او همیاب زار دي. لیکوال او څېړونکی محمد یار یار وایي افغان دولت کورنۍ او تعلیمي مرکزونه باید د ماشومانو خوندي ژوند او زده کړو ته جدي پاملرنه وکړي.
یوې خوا څخه کوچنیان د جګړې په هر غاړه کې جذب سي، د جګړې په لیکو کې دی فعال سي، د خپل د کوچني آینده ور خرابوي. او له بلې خوا څخه همدغه ناامني لامل دی کېږي چې کوچنۍ نه د ښوونې روزنې ته لاسرسی ولري، نه نورو هغو اساسي حقونو ته چې کوچنۍ لري هغو ته لاسرسی ولري، د ده ټولو حقوق تر پښو لاندې کېږي. په نتیجه کې د ټولنې بنیاد موږ ویلی سو چې د کوچنۍ د حقوقو په پایمالېدو سره له منځه ځي او نړیږي، او دا ډیره لویه فاجعه ده د یوې ټولنې لپاره.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ماشومانو د ستونزو په اړه په بیلابیلو مواردو کې افغان دولت ته د اقدامات وړاندیزونه کړي او د هغو څارنه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا وایي چې د شمالي کوریا له خوا څخه د اټومي وسلو انکشاف یو اندیشنه ده. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د امریکا یو جګپوړي نظامی چارواکي او د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفرد د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د شمالي کوریا یو خطر بولی کنه، وویل تر هر څه لومړی د دې پوښتنې ځواب دا دی چې هو، زه یو خطر بولم.
First of all, to the question, do I view it as a threat? I do.
دا ماته څرګنده ده چې شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون رژیم په دې هڅو بوختې چې داسې بلستیک توغندۍ جوړ کړي چې په نړیواله کچه بورد ولري او په اټومي کوپړې یې سمبال کړي چې متحدو ایالاتونو ته ورسیږي.
جنرال ډنفرد وویل د امریکا مهم ځواب د شمالي کوریا په وړاندې د ډیپلوماتیک او اقتصادي فشار تر برید پورې دوام لري. او دا مبارزه د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په مشرتابه روانه ده.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.